افریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو زه اسمت ساروانیم دا خبرونه په خبرونو پیلوم له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېښتنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن آزادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له 9 تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان ولایتونو کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې 50 تنه ټپیان شوي هم دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلې، 455 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنې ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. د شاغلی رحیمی تر څرګندونو وروسته مو له پروان څخه راپور ترلاسه کړ چې د دغه ولایت په شینواری او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دورانی په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نورو مسلو په اړه شخېدلې دي. د شاعر حسیب الله احراری او ژورنالیست عبید الله بیدار کورنۍ یو تایید کړی چې دوی د طالبانو د حکومت له توقیفه خوشی شوي دي. لیکوال او شاعر حسیب الله احراری چې د طالبانو د استخباراتو له خوا څکم دوی میاشتې مخې نیول شوی وو نن یې د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته خوشی کېدا تایید کړه. طالب چارواکو د شاغلی احراری د نیول کېدو او خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو له خوا د نیول شوي افغان خبریال عبید الله بیدار کورنۍ هم تایید کړی چې هغه د یکشنبه په ورځ له توقیفه خوشی شوی دی. نوموړی هم تیرونه په ناڅرګندو دلایلو د طالبانو د استخباراتو د ادارې له لوري نیول شوی و. مشهور افغان ویان دوبلر او دیپلوماتور عبدالحی عابر د خپل مړینې خبر رد کړ. نوموړی نن سه شنبه له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوندی او روغ دی.
مرګ حق دی، هر چا ته رسېدونکی دی، خو فضل زه تر دې دمه روغ جوړ یم، هیڅ کومه ستونزه نه لرم، صحت نم ښه دی.
د شاغلی عابر د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې د هغه د ملګرو لخوا شریک شو. یو شمیر رسنوی هم د هغه د مړینې خبرونه خپاره کړي. عبدالحی عابر ډیر کلونه د افغانستان په بیلابیلو رسنوی کې کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار ته چیرمن نن مازیګر د جمرود په سیمه کې په یو انتحاري برید کې د پولیسو یو چارواکی ووژل شو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سیمې د پولیسو ویندوی زهیر اپریدی وویل پیش هغه مهال وشو چې د پولیسو یو افسر په دوه مشکوکو حمله کوونکو پسې یو جماعت ننوت او د پولیس افسر له ننوتو سره سم انتحاري خپل واسکټ وچاوداوه. پولیس ادعا کوي چې د ځایي اوسیدونکو په مرسته یې بل ځان مرګی ژوندی نیولی دی. د ملګرو ملتو د اتمی انرژي اداره وای متخصصان د اوکراین د زاپروژیا د اتمی بټه ساحه ته چیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلی دي. دا بټه د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اتمی بټه د منځنۍ او باندنۍ ساحه د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمیر ماینونه لیدلی دي. او د اروپای اتحادیه د کرنی وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوی سول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلې د لیږد له موافقه ووته. د اروپای اتحادیه د کرنی وزیران غوړي د جګړه ځپلي اوکراین د گاونډیو هیوادونو د بسکرانو لپاره د غلې بي هم ثابت وساتي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په وروستیو ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره خبري کړې.
طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به کړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر و نه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې معلومات د سیو غږ شو چې نه ګډه یاد شي بل خوري ورته وي بیړی یا ډندۍ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو سرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. جزئیات د امید ظهیر مل پرابور کې اوري.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحثو. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده یې د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه یې هم خبرې کړې او تر څنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستاني ولس د ترهګري زبریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو هم غږېدلي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخیدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو په اړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه ولا، یو جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. هغه د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شو او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نورې متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حملې کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات یې نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغسې حالت نه
د ترهګرۍ او اروپایي فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریځونه اوس سره ډېر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان بیا دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القائدی
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یو فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې داسې وي چې طالبانو به کړې وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی له دې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللي. ښاغلي مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره له دې چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک له اخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلند خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي پوستونو ګماري او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکي توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مایکل مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړوونکي وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو دغه هیواد ته سفرونه کوي او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره ګوري. د هغه په خبره دا اونیزې ناست د امریکا او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په خپل لیک کې ویلي، هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه چې د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو او اقلیتونو په وړاندې د دوی بېرحمه ظلمونه یې ستر لاملونه دي. د هغه په خبره د طالبانو سره د لیدو لپاره افغانستان ته سفر کول به د دوی غیر واقعیت لرونکي حکومتدارۍ ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو چارواکی او سیاسي فعال عمر داودزی وایي، امریکا له طالبانو سره ښایي استخباراتي اړیکې ولري، خو ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو اوسنیو کړنو ته په کتو له واقعیت لرې خبره ښکاري. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
استخباراتي اړیکې ولري چې هغه نه حسابېږي، هغه هر ملک د هر ملک سره لرودلی شي. ډیپلوماټیک سطح باندې هیڅ نوې اړیکې زما په فکر باندې نشته دي، او نه یوازې امریکا، په ټوله اروپا، په ناتو، په ټولو اعضا ملک اوس په ممالکو کې حکومتونه د فشار لاندې دي چې دغه د تعامل سطح د طالبانو سره لږه ټیټه کړي، ځکه طالبان په دې وروستیو کې غیر مسؤولانه اقدامات کوي او غیر مسؤولانه بیانات ورکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه داسې مهال افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر خبره کوي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د دوی وین زبی الله مجاهد له دې وړاندې په زلونو له امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همژغه کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي همژغي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دوامداره اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی وایي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره یې په لیدنه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. آصف درانی تېره شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شویو پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کهر سره هم لیدلی، او په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامداره اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې ده. شنون کې سمی یوسفزی وایي، له طالبانو سره د پاکستان مخکینیو اړیکو ته په کتو چې اوس ترمنځ ناندرۍ هم شته، بیا هم پاکستان طالبانو ته دا ښیي چې په نړیواله سطحه د رسمیت پیژندلو لپاره یې هڅې کوي.
افغان طالبانو ته پاکستان دا خودل غواړي چې اوس هم موږ تاسو سره همدردي لرو، موږ کوشش کوو چې نړیوالو سره ستاسو یو لاره جوړه شي او تعامل ته سره ورسیږي، خو داسې بریښي چې افغان طالبان نور ډېر زیات داسې جدي لیوالتیا نه لري چې رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه که دوی د رسمیت پېژندلو ډېره زیاته پروا لرلی یا د افغانستان د خلکو لپاره چې کوم مشکلات ایجاد شوي دي د دغه رسمیت نه پېژندلو له امله هغه باید حل شوی وای.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي، پاکستان د افغانستان اوسنی حالت د ځان په ګټه بولي او که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه ناخوخی خی خو بیا هم د افغانستان لاړخه د هیواد مطمئن دی. خغلی شمس ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پاکستان په ګټه دی. د نړۍ نه یو ګوښه افغانستان، د نړۍ سره بې ارتباط افغانستان، او پر پاکستان باندې متکی افغانستان د پاکستان هغه اهدافو چې د دغه اهدافو ترلاسه کول لپاره دوی څو لسیزي سرمایه ګذاري کړې ده، نو د اوسنی وضعیت نه د افغانستان دوی مطمئن ښکاري.
یو بل افغان شنونکی شفیق همدرد وایي دا چې له یوې خوا پاکستان د طالبان حکومت ځان او نورو ته د یو سیمه ییز ګواښ په توګه معرفي کوي او ورسره د رسمیت پیژندلو غوښتنه یې هم کوي، ښیي چې پاکستان تل د افغانستان په اړه متضاد سیاست کړی.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې د هر نظام مخالف چې دی دوی ساتلی دی، او په عین زمین کې د نظام سره اړیکې هم چې دی هغه ساتلی دي. نو زه فکر کوم چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو موخو پسې دی، او د داسې متضادو سیاستونو په وضع کولو سره دوی غواړي ځان هغه خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي.
د طالبانو د حکومت دوه کاله پوره کېږي، خو لا هم د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې حکومت یې د رسمیت پیژندنې په ټولو شرایطو برابر دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اندونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اندونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلي دي. د دې موضوع تفصیل له نرګس مومن حسنزی څخه اورو.
دا په اندونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په اندونیزیا کې اوسیدونکي افغان کډوال جواد رباني د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونو ته پام نه کیږي، او د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ، او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي، او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالی او د دوی د سوله ییز اعتراض مخه ونیسي.
په اندونیزیا کې میشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ اندونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي:
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل، او د امیګریشن پولیسو خلک یې ووهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسه لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د اندونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل د دولسو کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیکه دی.
دلته دولس کاله پوره شوي دي، خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازه شته دی، نه ډرایوینګ اجازه شته ده. زمونږ اوسه پورې کارونه نه دي کړی شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو، د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې اندونیزیا ته کډوال شوي دي، او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د اندونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزه شته، چې یو ستونزه یې نورو هیوادونو ته د اندونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې درې سوه او اوس د کال زر تنو ته جک شوی دی. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شي.
په خبرونو کې مو دا ښه خبر درلود چې د مشهور افغان هنرمند، ډیپلوماتور، ویاند او دوبلر عبدالحی عابر د مړینې خبر ناسم دی. د د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپور شو. البته د ځینو ملګرو د مړینې خبر له یو بل سره شریک کړ. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د په پیل کې داسې وویل:
ویر صاحب، ښه راغلی ازادي راډیو ته. لومړی خو په مجازي نړۍ کې ستاسو د مړینې خدای مکړه خبرونه خپار شوې دي. د خپل صحت په اړه باندې لومړی زموږ اوریدونکو ته یو ډاډ ورکړي.
ډېره زیاته مننه چې زما سره اړیکه ونیوله. زه په خپل خبر شم زیادہ دوستان کنے والے وا آگے جملے نہ تھا میرا بانی وکڑا ماسا ماری کا ونی والا لکچتا سو ویلا مجازی نہ رہی رہا زیادہ رہا مجازی خبر نام وکی خبری گی خو تلدیدہ ما فضل دخلے رہی روغ جوڑے ما ژوندیم. دا د احساس سره مستقیمن خبرې کوم. په یو حساب لږ څه خوښي نه ځکه شوم چې د مړینې خبر دی. بیا خوشحاله په دې شوم چې له اقل د ځینې دوستانو ځوانانو او ښایي زما په شان د سپین ږیرو په یاد کې به پاتې وم چې دا خبرې نشر کړی. خو بیا هم د دروغو په هکله درته ډاډ درکوم دا یو
ناسم خبر و. ژوندی اوسه عابر صاحب، تر ډیره پورې یوه نیوکه ډیره دا کیږي چې افغانان په ژوندونې دغه خپل ویاړلي خلک نه یادوي. خو خدای مکړه کله چې بیا وفات شي یا د مړینې خبر خپره شي، بیا د تسلیت یو ډیر اوږده پیغامونه راځي، یو په بل پسې راځي. ای، دا یو سم عمل دی.
دا یوازې ښایي دلته په دې ټولنه کې دود نه وي. زیاتره همدغسې کېږي چې هغه وخت چې تاسو ژوندي یاستئ. زه د خپلې ټولنې نه، د خپلو خلکو نه خوشحاله یم. څو کاله چې د خپلو خلکو په خدمت کې وم، واقعا د دوی په منځ کې یعنې زما په اړه یې ډېر ښه نظر درلود، ښه احساسات یې څرګندول، زما نه یې ښه یادونه کوله. خو چې د مړینې وروسته هم په دې آشفته بازار کې په داسې یو حالت کې چې دا په ټولنه کې روان دی، د مړینې وروسته هم چې دې څوک یادوي، دا هم د خوشحالۍ ځای دی. په یو حساب خوشحاله یم، په بل حساب بیا هماغه خبره ده چې خبر کاذب دی. خو بیا هم مرګ حق دی، یو ورځ نه یو ورځ به حتما دې ته ټول لبی کوي.
تشکر عابر صاحب. تاسو ته په افغانستان کې د دوبلاژ یا د دوبلې د بنسټ ایښودونکي لقب درکول کیږي. کسان اوس د افغانستان د مطبوعاتو له ډګره ماتمن معلومات لري چې وضعیت په څه ډول دی. فعلاً کراش مې یوه لنډه پوښتنه ساس د اوسنیو فعالیتونو په اړه باندې وپوښتم. څه فعالیت شته په هغه برخه کې نشته؟
رښتیا خبره خدا ده چې نه تنها زه، ټول هیوادوال، ټوله نړۍ هغه څه چې نن په افغانستان کې تېرېږي ټول شاهدان دي ګوري. بیا مخصوصا د رسنیو په هکله چې راشو، زیاتره رسنۍ وتړلې شوې، زیاتره ژورنالیستان بېکاره پاتې شول. د هغه جملې نه هغه برخه چې لکه تاسو چې وویلې زمونږ هغه پروفیشنل وو یا زمونږ مسلک وو، هغه خو هېڅ هډو نه شته. نه کوم فلم شته، نه سیریال شته، نه دوبلا شته. زه خپله هم هېڅ ډول ژورنالیستي فعالیت نه لرم. بس هغومره کار چې خدای قسمت کې کړی و هغه مو وکړ دې ټولنې ته. او په دې هیله یم چې بیا یو ورځ رسنۍ وغوړېږي، بیا یو ورځ څه نا څه پرمختګ ایجاد شي، څه نا څه زمینه او فضا ایجاد شي ژورنالیستیکي کارونو ته، هنري کارونو ته. خو زما په خپل نن سبا هېڅ ډول فعالیت د رسنۍ سره نشته، متاسفانه.
عابر صاحب، که زما وروستۍ پوښتنه او زه لنډ وکړم چې دغه ډول یو ورک برخلیک د افغانستان د مطبوعاتو په هره برخه کې، چې خپله دا دوبلاژ هم یوه برخه ده، د افغانستان په مطبوعاتي بهیر باندې او د افغانستان مطبوعاتي کورنۍ ته څومره صدمه ده او که دوام وکړي څومره زیان به ولري؟
بیا هماغه خبره ده، که چېرې راشو د رسنیو هغه ستر رول ته، د رسنیو هغه پراخه فعالیت ته چې نن سبا په ټوله نړۍ کې لري. په افغانستان کې نن سبا رسنۍ یوازې، یعنی دا زما نظر دی، یوازې په نامه پاتې دي او هغه په ډېر محدود حالت کې هغه خپل خپرونې کوي. دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي نن یوازې موږ تاسو کولی شو د خبرونو یو څه ناڅه څرک وګورو، نور فعالیتونه ګوري، نه د هنر په هکله فعالیت شته، نه د فرهنګ په هکله کوم فعالیت شته. په دې یوازې سیاسي اړخونه څه ناڅه فعال دي، هنري اړخونه خو هډو نه شته، نه کوم فعالیت ورکې شته، نه د دې نم کوم څرک لګي، ځکه هغه څه چې دوی وضع کړي دي، هغه څه چې د دوی په اند باید په رسنیو کې راشي، له بده مرغه د افغانستان د رسنیو دپاره یو لوی زیاده، یو ډیر تور برخلیک دی. آینده زما په نظر ډیره روښانه نه ښکاري رسنیو ته، مخصوصا په هنري او فرهنګي او په دې ډول فعالیتونو په برخه کې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي دي. له دې خبره وروسته په یو بل خبر کې وویل شول چې نن د پروان ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر شوی، ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونی ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای متخصصان د اوکرين د زاپوروژیا د اټومي بټې ساحې ته سیرمه پرسونل زد ماینونه موندلې دي. دا بټې د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي، ټول اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبرې وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افریقایي هیواد مالی پر دریو چارواکو بندیزونه لګولي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چارواکو د روسیې د اجیرو جنگیالیو له ډلې واګنر سره اړیکې درلودي او د 2021 کال په دسمبر کې په مالی کې د دغو جنگیالیو حضور ته زمینه برابره کړې وه.
د ځوانانو خبرونه. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله د خوشاله او روغ پوي. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې زده کوونکي خپل درس په سمه توګه نشي زده کولای او د دې ستونزې د حل لارې څه دي. په دویمه برخه کې په دې غږی کو چې ځوانان څنګه خپل ځان ته یو کاروبار را پیلولای شي. په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
او د مکتب فشار داسونه یو د کورس وځي بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شانه موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلار ته کې نستل شي پختنه کول ديار میاست په پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نستل چې مز دا هغه هم دی وتل بیا وهل به هم ټکول به هم نوم به هم راند باندې کې خود اس تقریر ور به دې بیا سي کورس تلل د زړه کورس نه کې کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوون کې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چاز دا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سیز دا دی نه وای دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وای الته استاد لار سی بیا ټول زوای دی و سم نام زړه توري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي، دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین را کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فردن که چیرته دوی استراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. اگر رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډېره سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډېره اساني. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولو اگر که موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه، د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو، منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه وي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کمزین وي، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تېروي، ډېر وخت یې په کورنۍ کې تېرېږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي، له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاشتنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي، له شاګردان له استادان نه پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې له نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزمه فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ په رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چیزده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزه کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې، نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینې.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو راپیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار راپیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کام نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربور زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره زید کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پورته شو، یا ما ماما زوی د ما نه پورته شو، یا د خاله زوی، یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کاره شواني کوم. داسې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ویګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولای شي، د هغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغونې استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایست، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا د څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وي، اما کنټرول به وي، اما پروتوکول به وي، اما خطونه به سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي شل لکه سل لکه درکوي اما ایډیا به ایستایي تا ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي، خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همېشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي یو چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوهم، ډېری وخت دوی عملاً محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او زما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کړې، تا ته د سلو نورو ایډیاو الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې تا ته دوهم کار کامیابېږي. معمولا خلک اول ایډیا دومره ایډیا ناکامه یي، ما اوله دومره ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل همدا و چې هغوی نه ما کافیان زه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ورنه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپله دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلیږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز ترې وګوري. فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمله تعقیب کوي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې عرفتا سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته عرفتا ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادی وړ مارک زکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک کې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو استیراد په نام د ډیټ کپیټل یا مړه پانګه، په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید یالرم ډېر کسان پیدا کېږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه یې را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر او درې کاله کې ور باندې فکر کو نو زه ورته وایم چې پنځه کاله ور باندې فکر وکړو چې فکر کول تاونه کول شي نور فکر زته ایجاد دی په عمل کې ور باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړی ته نه پوره شي دا ایدیا د روشته هم تطبیق ورده کنه دا نو د ویډیو کې چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی اول د تطبیق لارې چاره باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي ایدیا کولی سی چی وشه ایدیا مگر ماغا پا تجارتی قالب که اچول زن تا بعدی مهارتون زرد لری نه سبا پا انترنت که اخبال پا افغانستان که دیر دسی کسان ستا دسی اداری ستا چی داغ ایدیا بزنس کانسپت یا تجارتی تره تا تبدیل اول لکی مرسته که دریوم مرحله دادا چی تاسو باید اخبال دپار یا بزنس پلان جور که څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوم نه ټول د علمی عملی پروسې دي چې باید مخته بوي باید ځوانندې شي چې کله ایدیا لري اول کار شي دوی کې زی دفتر نشي بیا یاد دي چې چاجل یو ویب سایت اوسه جوړي حال دا چې دا کوم ته باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی پیسې باید شانه باندې مصرف نشي خو څنګه ځوانان چې پیسې نه لري باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتریو پیژني دا غوې ارتیا باندې پوسی خپل ایدیا په خه کې پیسې له بزنس پلان اوسه جوړ کې بیا پنګ ورته پیدا کی بیا چې کله پنګ پیدا سو بزنس خپل شو ودری دی عاید رامینځ سو بیا کله چې دفتره مونږ نشي بیا کولی شي چې نور کسان هم استفاده کوي یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي په ټوله کې باید ډیر کوشش جوراتوکی که تاسو او بیریره چې دا کار نکیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خې بس باید سړی کور کې کړي نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم
شانتی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا تمرا او زلور دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا می اسهم دا پی خور دی انتو آیا چی تشوی زور ورا دا حجری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپڑے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپڑے انڈی والا نو Thank you.
چاویل چی دلو یا نو ناست خوی چاویل چی دلو یا نو ناست خوی ای چاویل چی دلو یا نو ناست خوی چاویل چی دلو یا نو ناست خوی غرو سین می هم پدے انڈی والا نو غرو سین می هم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے